دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولمړې پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زده با خادمیم دا امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پیلګیدلی اجازه ورکړې ده چې سعودي عربستان ته سفر وکړي د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 مخبره شوی راغلی دي چې د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو د لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقافو د وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کول شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې برخه واخلي په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1900 د پریکړلیک لمخې د امنیت شورا د طالبانو په یو شمېر چارواکو بندیزونه لګولې دي د ایران د بارنې چارو د وزارت یو چارواکی وایي چې د افغانستان د پاره د سیمایزو تماسونو د ډلې غونډه به د ایران پاکستان چین او د روسیې د ځنګل اساسو په شمول د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړ شي د ایران د بارنې چارو په وزارت کې د جنوبي اسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی د پنځنبه پورس په ایکس باندې کې په تهران کې د غونډې د جوړېدو اعلان کړی دی اغلی کلی دی چې د تهران غونډه به د سیمایز همکارۍ او همپالنې پرانا کې د افغانستان او سیمه د پاره د سولې، ثبات او پرمختګ پیغام وي د طالبانو د بارنې چارو وزارت د جرمنی نه د هغو افغانانو او سوریایي وګړو د شړلو په باب چې مجرم ګڼل کیږي د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز د خبرو نه وروسته د جرمنی نه وغوښتل چې دا مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې حل کړي طالبانو د حکومت د بارنیو چارو د وزارت وایان عبدالقهار بلخی د جمعې په ورځ د جون په 8 د جرمنی په چارواکو باندې غږ وکړ چې دا موضوع د نورمالو قنصلي تعاملاتو او معقول میکانیزم لمخې د دوالخیز موافقه په بنسټ حل کړي د طالبانو د عدلی وزارت ویلي دي چې د تمدن تلویزیون فعالیت به له یو سیاسي ګوند سره د تړاو او د دولتي ځمکو د غصب له امله وتړل شي دغه وزارت ویندوی برکت الله رسولی په بیان کې ویلي دي چې په سیاسي ګوندونو پورې مربوطه مطبوعاتي شبکې د فعالیت حق نه لري دغه وزارت دا هم ویلي دي چې د تمدن د تلویزیون خاتم النبیین مدرسه او خاتم النبیین په هنتون د افغانستان د اسلامي حرکت په ګوند پورې اړه لري او ودانۍ په غصب شوو دولتي ځمکو کې جوړې کړې دي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري امریکا او یشمیرو رو هوادونو د حماس نغښت دي چې اوربند او د يرغمل خلاصون ومني امریکا جمهور رئیس او د شپارس نورو هوادونو مشرانو چې اتبای د حماس دل يرغمل کړی دي په یو غټه اعلامیه کې دي افراطی دل نغښت دي چې د اوربند او د يرغمل د خلاصون په حق له موافقه وکي امریکا اروپای ټولنه کاناډا او برتانیا حماس تروریستي دل غني اسرائیلی قواوو د جمعې په ورځ د مې په 8 د غزې په تړنګ کې په غنو هدفونو بریدونه کړې دي. عیني شاهدانو د رفح د خار په شاوخوا کې د هوایي بریدونو رپورت ورکړی دی. د رفح په خار کې د ملکی وګړو د خوندیتوب په حق لا د نړیوالو اعتراضونو باوجود اسرائیل د مې په اوایلو کې په دې خار پوځي يرغل پیل کړی دی. د اسرائیل په هوایي برید کې چې په رفح کې د بیزای شو فلسطینیانو یو کمپ پکې ور وخصه او په لزګونو کسان پکې وژل شول په نړیواله سطحه اعتراضونه پرولې دي. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون وایي اوکراین ته به میراج جنگي الوتکې ورکي چې د روسیې د تیری په مقابل کې خپل دفاع وکړي مکرون د جون په شپږمه د فرانسې دولتي تلویزیون ته ویل د اوکراین سره نوې همکاري به د جمعې په ورځ اعلان شي په دې همکاریو کې په اوکراین د فرانسوي ساخته جنگي میراج الوتکو پلورل شامل دي چې د روسیې د بریدونو په مقابل کې د خپل خاورې او فضائي قلمرو دفاع وکړي مکرون ویلي دي فرانسه به هم د غرض د اوکرایني پیلوټانو روزنه هم پیل کړي د برتانیې ساحلي ساتونکو د جون په شپږمه قریب اتیا تنه پناه غوښتونکي چې په یو کوچنی کشتي کې د فرانسې نه برتانیې ته روان وو د ډوبېدو نه ژغورل دي بل پلو بلغاریایی مطبوعات رپورت ورکړی دی چې د بلغاریې پولیسو یو ولس افغان مهاجر د ویلکو ترونو په ولایت کې نیولی دی د بلغاری پولیس سو کال مخکې هم پایتخت سوفیا ته سیرمه په یو لارې کې د یو ماشوم په شمول د اتلس افغان مهاجرو جسدونه موندلې وو او په دې تړاو یې څلور کسان نیولې وو. او د امریکا متحده ایالاتو د ګرجستان په لسګونو چارواکو ویزې بند کړې. امریکا ځکه دا بندیزونه ولګول چې د ګرجستان پارلمان د دوشنبه په ورځ د بارني جاسوس قانون تصویب کړ. د امریکا د بارني چارو د وزارت ویان ماتیو ملر د جون په شپږمه د ویزو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د ډیموکراسۍ په کمزوري کولو کې لاس لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبان حکومت د خصوصي سکتور نه د ملاتړ لپاره په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او ترانزیت په چارو کې د مرسته لپاره د ملاتړ صندوق پرانستې ده. ملا برادر د دې صندوق د پرانستې کونډه ته ویلي چې د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنیو تولیداتو د ودې سره مرسته وکړي. نورحال د اکرام شینواري په رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی د پښتونخوا په پراس کابل کې د خصوصي سکتور څخه د بلاتر د صندوق د پرانستې غونډې ته ویل چې د دې صندوق په استلبا په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو د ودې ترڅنګ د بیکاری د کچې په کمولو کې هم مرسته وکړي.
صندوق حمایت از سکتور خصوصي به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصاد پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بیلانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و بالاخره فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است.
نوریدین عزیزی ویل چې افغانستان کې امنیت ټینګ دی او د خصوصي سکتور په همکارۍ په بازار کې توکي په پراخه کچه شته دي او د اړتیا وړ توکو نرخونه هم د ګاونډیو هیوادو پرتله ټیټ دي. همدې غونډې ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیا بل عبدالغني برادر د خصوصي سکتور د ودې او ورڅخه د ملاتړ لپاره د خپل حکومت د اقداماتو یادونه وکړه او ویل چې خصوصي سکتور څخه د ملاتړ لپاره دغه حکومت دغه وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې هغه دلته په افغانستان کې تولید دیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي. هغه ویل چې د خصوصي سکتور د ودې لپاره د طالبانو د حکومت ادارو ته امر شوی چې کورنیو تولیداتو او محصولاتو د توکو د اخیستو پر مهال لومړیتوب ورکړي.
اسلامی امارات د تلپاتې اقتصادي ودې د نوې کاري فرصتونو رامنځته کول، د خصوصي سکتور څخه د بشپړ ملاتړ او د قانوني کړونو پر وړاندې د خندونو د لیرې کولو او دغه را د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د لازمو اسانچاو رامنځته کولو او له هغه څخه د ملاتړ په موخه اساسي ګامونه اخلي. چې شابېلګه د خصوصي سکتور د ملاتړ صندوق دی. د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ صندوق هدف د پروژو د پلي کېدو لپاره د دګمنې مالی سرچینې پیدا کول، د کورنۍ تولیداتو معیاري کول، اړوند پروګرامونه مالی ملاتړ. د خصوصي سکتور د ملي او موثرو پروګرامونو او د خصوصي سکتور د نورو برخو مالی ملاتړ دی.
همدې غونډې ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په خپل وینا کې د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د صندوق پرانستل یو ښه اقدام په توګه یاد کړ. خو ویل چې د دغه صندوق لپاره پیسې د سوداګرو څخه اخیستل کیږي چې په کار دی حکومت ورته له نورو لارو پیسې برابرې کړي.
دا اوس چې دې صندوق ته کومې پیسې ولېږي دا فقط د تاجر دی. بره د دې صندوق لپاره باید مالی امکانات وکتل شي. اوس تنها په وارداتو او په معدنو په صادراتو باندې دا ټیکس اخیستل کیږي، دا د تجار نه اخیستل کیږي. موږ دا تیوري د دې لپاره جوړه کړې ده چې په بنادرو کې چې کوم مشکلات دي باید زموږ حل شي. دا د لوی پروژو د مصرفولو د لپاره نه دي. دا پیسې د دې لپاره دي چې موږ لابراتوار نه لرو پر ځان په بولدک کې، موږ سرخانه نه لرو په بولدک کې، موږ یا په یو بندر کې یو سرک خراب دی هغه سرک نه جوړیږي، موږ حال ته پر ځان انګل نه لرو چې د انګل د خاطر باید وکړو، یا په تورخم یا په غلام خان کې یو مشکل نه لرو.
خاغلی الکوزی هیلو خوده چې د صندوق پیسې به د سوداګرو او د سوداګرۍ ته پراختیا په لارو چارو په مصرف ورسي ترڅو په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوي راشي او کاروبار وده ومومي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
متحده عربی امارات ته د طالبانو د کورنوي چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له سفر نه ورسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وی د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید د طالبانو د حقوق غړو د سفر لپاره اجازه واخلي پر کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګیدل دي. پر سراج الدین حقانی نه یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه شته، بلکې امریکا هم د هغو معلوماتو په بدل کې چې نوموړی پرې ونیول شي $10 million انعام خېده.
د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره متحده عربی اماراتو ته د طالبانو د وجک پوری غړي سراج الدین حقانی د سفر په اړه واشنگتن وی دا ډول کسان باید د استثنا پروسې له لارې اجازه
واخلي. زه یوازې غواړم دا ووایم غړي هیوادونه باید د طالبانو د هغو چارواکو سفر لپاره د استثنا د پروسې له لارې د سفر اجازه واخلي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا پرې بندیزونه لګیدلې دي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د 1978 د بندیزونو د کمیټې لخوا بیان شوې دي او دا مهمه ده چې غړي هیوادونه دي پروسیجرونو ته پام وکړي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ لیکلي چې سراج الدین حقانی د اماراتو له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا د طالبانو د امنیتي ارګانونو په صحیح او ساختماني برخو کې د همکارۍ د بندیانو د خلاصون افغانانو ته د اماراتو د ویزو په ورکړو او پانګونو په ګډون په یو شمیر مسایلو خبرې کړې دي.
دا چې معلومی چې دا سفر اقتصادی او د روابط مسایل ته نه دی او په دې سفر کې استخبارات رئیس مو سره دی، نو معلومی کې چې سیاسي او امنیتی موخو په دلایل دا به سفر وشوي وي، دا به وروسته به معلوم شي چې کوم مسایل به مو زیاتر داسې معلومی.
سراج الدین حقانی په داسې حال کې متحده عربی اماراتو ته سفر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ جون 15مه د طالبانو د حکومت او مسکو ترمنځ د اړیکو د جوړولو غوښتنه وکړه. پوتین دا خبره د سنت پیټرسبورګ د هغه نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وکړه چې د طالبانو استازي هم ورغلي دي. پوتین وویل طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري او دا واقعیت باید ومنل شي.
دا ډیره حساسه او مهمه موضوع ده، خو موږ باید د طالبانو له حکومت سره اړیکې جوړې کړو. په مجموع کې موږ ارتباطات رامنځته کړی دي. زه پوهیږم چې افغانستان هم دا اړیکې پراخوي. بنا اندازې پر مخ ولاړ شو. موږ باید په یو شکل له خپلو ګاونډي هیوادونو سره اړیکې رامنځته کړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل چې مسکو غواړي د طالبانو نوم د دغه هیواد د تروریستي سازمانونو له لست څخه بهر کړي. خو غرب په خاص ډول متحده ایالات وایي ترغه چې طالبانو په افغانستان کې بشري حقوقو په خاص ډول د میرمنو او نجونو حقوقو ته درناوی نوي کړی، د رسمیت پیژندلو په مسیر حرکت نشي کېدلای. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د آلمان صدر اعظم وی جدي مجرمین انکل افغانستان او سوریه نه هم راغلي باید وشړل شي. د آلمان صدر اعظم دا څرګندونه ورسله هغه کړی چې په دې ورسوي کې یو افغان پناه غوښتونکي د پولیسو یو افسر په ګډون څو کسان په چړې وهل چې د پولیسو افسر د سختو ټپونو له عمله په روغتون کې مړ شو.
د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د هغه هواد په پارلمان کې د وینا پر مهال ویلي چې د جدي مجرمینو د اصول پاړای د افغانستان له گاونډي هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. دا باس په داسې وخت کې بیا راپورته شوې چې په دورستیو کې یو 25 کلن افغان په منهایم خار کې د اسلام زد لاریون پترس کې په چاړې برید وکړ او څو کسانې ټپیان کړې چې په دې ډله کې د پولیسو یو افسر هم سخت ټپي شو چې ورسته یې پرختون کې مړ شو.
د کورنۍ چارو فدرال وزارت افغانستان ته د مجرمینو او خطرناک کسانو د ایستلو پر اسانتیا او برابرولو کار کوي. فدرال وزارت لا د مخه د افغانستان له ګاونډي هیوادونو سره دغه اقدام پر عملي کولو خبري پیل کړي دي.
د راپورونو له مخې شکمن بریدګر چې پر رسنیو کې د سلیمان عطایی په نوم یاد شوی د 2013 کال په مارچ کې جرمني ته کډوال شوی وو. د جرمن د کورنۍ چارو وزیري ویلي چې له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته د جدي مجرمینو او خطرناک کسانو ستنول ته د اجازه ورکولو په اړه غور کوي.
دغه بحثونه زیاتره سیاسي بحثونه ده، مونږ یو شی تاسو ته وایم چې په بعض ایالاتو کې هم دغه AFD چې مونږ تاسو ته دوی حکومت کوي، یعنی پر افغانانو یا پر نور مهاجرو لکه د سوریه عراق اغوی باندې ډیر جدي تاثیر لري. دغه کوم مملکت کوم شوه ته تعوید پاتکی دو د غود د ویزی د تمدیدول، یعنی 100% دا به اغوی باندې تاثیر لري.
د کډوال د حقونی شمیر فعالان ویل دغه پیښه وروسته د افغان پناهغښتونکو د وضعیت پر اندیښمندي.
این کار سبب خواهد شد تا آن عده پناهجویان افغان که واقعا در افغانستان دچار مشکلات امنیتی بودن برایشان خطرساز واقع شود.
لالمان څخه د جدي مجرمینو او خطرناک کډوالو د ایستلو د غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبان لوبیا واکمنې وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډوال شوي او یې د پناه غوښتنه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د متحده ایالاتو د ولسمشر نومان ډونالډ ټرمپ وایي چې هغه به د تیرې اونۍ په جنایي جرمونو کې د محکوم کېدو وروسته د استیناف غوښتنه وکړي. پخوانی ولسمشر ټرمپ محکمې له دې کبله مجرم ګڼلی چې په 2018 کال کې د ټاکنو نه مخکې د سوداګرۍ اسنادو کې جعلکاری کړې.
د ولسمشرۍ لپاره جمهور غوښتونکي ګوند نماند ډونالډ ټرمپ وایي تیر اونۍ د نیویارک په محکمه کې ورسره قاضي ناسم چلند کړی دی او دې داسې حالت سره مخ کو چې د استیناف غوښتنه وکړي.
موږ به د دې دسیسې پر ضد د استیناف غوښتنه وکړو. موږ به د مختلفو دلایلو له کبله استیناف وغواړو. هغه موږ ته د شاهدانو وړاندې کولو اجازه را نه کړه. هغه موږ ته د خبرو کولو اجازه را نه کړه. هغه موږ ته د هیڅ څه کولو اجازه را نه کړه. هغه یو ظالم قاضي وو.
ترامپ سلور دیرش جرمونو محکوم شوی وو چې د سوداګرۍ اسنادو د جالي کولو لپاره پیسې پټې کړې وې چې د 2018 کال په ټاکنو کې په غیر قانوني ډول د هغه د اثر او رسوخ زیاتېدو لپاره کارول شوی. ترامپ وايي محاکمه د ولسمشر جو بایدن د ملاتړ درغلی وه. بایدن وویل چې د ترامپ محکومې دل دا تاییدوي چې هیڅوک د قانون نه پورته نه دی.
اوس به هغه ته فرصت ورکړ شي لکه څنګه چې باید وي. هغه به د دې پریکړې په اړه د استیناف غوښتنه وکړي لکه څنګه چې هر څوک دا فرصت لري. همداسې د امریکا د عدالت سیستم کار کوي او دا ډېر غیر مسؤلانه ده چې دا وویل شي چې دا پریکړه درغلی ده ځکه چې دوی د دې پریکړې نه خوښ نه دي.
د حقوقي چارو استاد ابي سميت وايي د ترامپ وکیلان ممکن له دې سره د استیناف لپاره پیل وکړي چې آیا د هغه د محاکمې لپاره کارول شوی قانون ناسرګند او کنه.
آیا قانون په خپل دمره پراخ یا مبهم دی چې کولای شي په پراخه کچه څوک راګیر کړي او هغه خلک چې په دې کې راګیر شي په کافي اندازه نه پوهیږي چې دوی د څه سره مخ دي، نه پوهیږي چې قانون څه حکم کوي او قانون د څه اجازه ورکوي.
سمیت ویل چې د ترامپ وکیلان به ممکن دې ته هم وګوري چې آیا د محاکمې قاضي د شواهدو اجازه ورکړي وه.
کله چې موږ غوښتل شیان تر سره کړو هغه به اجازه ورنه کړه، خو کله چې به حکومت یو څه کول غوښتل نو هغوی به هر څه کولی شول. دوی هر څه چې غوښتل ترلاسه کړل.
کدوی هر ډول ستراتیژي ولري خداسي نه خای چې ترامپ او د هغه وکیلان به د جولای د ولسمې د سزا د مخه د استیناف غوښتنه وکړي.
هغه به احتمالا د سزا انتظار وکړي. په دې توګه هغه او د هغه وکیلان په بشپړه پوهه لري چې هغه به د څه سره مخ شي. د دې پر ځای چې دوی دا کار د مخه وکړي چې دا به د نورو شیانو سره سره د ښاغلي ترامپ مالی سرچینې وسوځوي او دا به واقعا د هغه په قضیه کې ګټه ونه کړي.
که د ټاکنو د ورځې مخکې د هغه قناعت ونه منلې شي، ترامپ به د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د مقام لومړی کاندید وي چې مجرم به وي. دا و د سکاټ سترنز د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د فراه اوسیدونکو وایي د ګوزن زد واکسین پر روان کمپاین کې د رضاکارانو سره د پام وړ همکاري زیاته کړي او له چارواکو غواړي چې ټولو سیمو ته واکسین ورسي. بل پلو روغتي چارواکي وای د واکسین پر روان بهیر کې د لری پرتو سیمو د لارو خرابواله یوازنه خند.
د فرا اوسیدونکو د ګوزن زد واکسین د روان کمپاین په لړ کې د همکاري د زیاتوالي خبر ورکوي او له چارواکو څخه غواړي چې د واکسین په وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره هڅې زیات کړي. نعمت الله د فرا یو تن اوسیدونکو امریکا ژغ ته وویل د پخوا په پرتله د واکسین په وړاندې شته خندونه لمنځتللي.
پخوا د واکسین په مقابل کې د خلکو ذهنیت منفي وو او اوس هغه خلک همکاري کوي او خپل ماشومان پر وخت واکسین کوي. او بل مهمه خبره دا چې ټول خلک اوس د واکسین پاردش په دې لري. زموږ په سیمه یا ولسوالۍ کې هم داسې څوک نشته چې خپل ماشومان واکسین نکړي او له چارواکو څخه مویله هم دا ده چې ټول سیمه ته واکسین ورسوي.
په ورته محل یو بل تن اوسیدونکو امین الله وایي د اوړي په موسم کې د فراه هوا زیاته ګرمیږي او تم لري چې د اوړي موسم د واکسین پر روان کمپاین منفي اغیز ونه لري.
موږ د زکارانو په څو په باور لرو دا چې په فراه ولایت کې هوا اوس ډیره توده ده، نو د واکسین د ټیمونو څخه په دنښ هیله کوو چې کوشش کړي چې په کوم ځای کې ماشومان د واکسین څخه محروم پاتې نشي.
بل پلو اړوان روغتیاي چارواکي وایي د واکسین روان بهیر په شتو غروان او ډیرې ستونزې حل سوي دي. د فرا د عامه روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وایي ټول ستونزې حل او د لارو خرابواله یوازنه شته ستونزه ده.
د پولیو پر روان کمپاین کې موږ د پر په تطبیق کې تر ټولو غټه ستونزه هغه د لارو خرابتیا ده چې لارې خراب دي. د واکسین پر سوالو کې چې خلکو تیر سو هغه لاري مشکل دي، نور الحمدلله کوم ستونزه نشته.
ډاکټران پټینګار سره وایي چې د ماشومان ګوزن ناروغي درملنه نه لري. خود وڅات کې واکسین د یاد ناروغي د مخنیوي لپاره یوازنې چاره ده چې په دې برخه کې د کورونیو عامه پوهاوی او واکسین ته لاسرسي د پام وړ اغیز لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0 9015.0 12015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 15.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شي. رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپ ګراندی ویلي چې په ورستۍ شمیرو کې خول شوی چې د جګړو تاوتریخوالي او زورونو له امله د بې ځایه شوو خلکو شمیر یو سل 300 میلیونو ته رسیدلی دی، او تمه ده چې دا شمیره د دې میاشتې په اخیره کې نوره هم لوړه شي. د کډوالۍ زیاتېدونکو ناورین یو لوی لامل د جګړې نږدې ټولو اړخونو د جګړې اساسي اصولونه سرغړونه ده. په جګړو کې ملکی وګړي پر خکېږي، په داسې حال کې چې جنسي تیری د وسلې په توګه کارول کېږي، او په کومو سیمو کې چې دا وحشیانه کارونه کېږي ملکی خلک پرته له دې چې وتښتي بل چاره نه لري. د متحده ایالاتو د ځانګړي سیاسي چارو لپاره استازي رابرټ وډ ویل چې کډوال مرستو ته اړتیا لري، خو مرستې ډېرې کمی دي او بشر دوستانه مرستې تقریبا د ماتې دو نقطې ته نږدې شوې دي. هغه وویل چې متحده ایالات په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو او د هغو ملکونو د ملاتړ لپاره د پام وړ اقداماتو ته دوام ورکړی دی چې هغوی د کډوالو کوربتوب کوي. خاغلی رابرټ وډ زیاته کړه چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو لوی بشر دوستانه بسپنور کوونکی هیواد دی. هغه وویل چې یوازې موږ په 2023 مالی کال کې د امریکا د خلکو په استازیتوب نږدې 15 میلیارد ډالر نړیوالې بشري مرستې تیاری کړې دي. په 2023 کال کې امریکا ته د 2000 نه زیات کډوال راغلي دي، او هغه وایي چې سکال موږ تمه لرو چې د غشمیر به 100 ته ورسیږي. خاغلی وډ ویل چې موږ خپل برخه تر سره کوو او موږ په نورو ملکونو باندې هم غږ کوو چې په دې لړکی ډیر څه وکړي. هغه ویل چې موږ په دې باندې ویاړ کوو چې موږ په نړۍ کې د ټولو نه زیاته د مهاجرینو سره مرسته کوونکې هیواد یو. هغه ویل چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک د جګړې زورونه او دغه سي د نورو ناورینو نه په تخته کې دي، او موږ کوشش کوو چې د ټولو هغو سره مرسته وکړو چې ضرورت ورته لري. هغه ویل د کډوالو ساتنه خورا مهمه ده، خو د پخوا په پرتله موږ بشري تمویل پراختیايي هڅو او د خصوصي سېکټر پانګونی ته اړتیا لرو تر څو موږ د دې بحران مخنیوي وکړو. خاغلی وډ زیاته کړه چې موږ په سیمه ایزو حلونو باندې زیات ټینګار کوو. موږ غواړو چې مهاجرینو لپاره داسې قانوني لارې چارې رامنځته شي چې هغوی خوندي او وقار سره حرکت وکړي. خاغلی وډ ویل چې موږ د مهاجرینو د خوندیتوب په اړه خپل ژمنتیا ته دوام ورکوو، او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې کډوال او پناه غوښتونکي د هغوی د ساتنې لپاره زموږ ژمنتیا ته ضرورت لري. تر نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظری سرګرد کو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.